روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو غوښه فريده سيال د شفيق يرد د تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم نن په خبرونه کې د چاغوالي پر مخنیوي د چاغوالي ستاوي کم خوړه د دې سبب کېږي چې په بدن کې شهمیات یا هغه چربی چې د خېټې شاوخوا یا په ټول بدن کې وي دا تولید شي. کم خوړونه باید ځان وساتو او په ټوله کې د چاغوالي علایم علتونه او د کومو ناروغیانو سبب ګرځي په دې باندې نن خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ وکړئ. په خبرونه کې راسره میلمه هم شته او په پای کې به د هغو کسانو خبرې هم راسره واورئ چې دوی له چاغوالي سره مخ شوي دي او خپلې تجربې راسره شریکې کړې دي. نن راسره په خبرونه کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرام ملک سیدی اکرم ملک صاحب بخنه سره. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب موږ چې کله د چاغوالي خبره کوو اتمن په ذهن کې او په فکر کې مو یو داسې څوک راځي چې دغه خېټه غټوي یا په ټوله کې بدن یې غټوي، خو د طبابت لحاظ نه موږ چاغ څه ته وایو؟ یا د کله چې یو څوک وزن اخلي، وزن اخیستل او د چاغوالي ترمنځ توپیر څه ده؟ یعنی د طبابت لحاظ نه موږ دغه چاغ انسانان څنګه تعریفو؟
سلامونه. لومړی باید تاسو ووایم چې چاغوالی دا معنا نه لري چې د انسان په تن کې یا د په وینه کې غوړ دی. لومړی باید موږ فرق وکړو، یو د بدن کا پاسا یعنی غوړ، یو د وینې غوړ. نو دا دوه مختلف شیان دي بالکل. ځینې کسان شته چې ډېر ډنګر دي هغوی، خو د وینې غوړ یې ډېر لوړ دی، او ځینې کسان دي چې په رښتیا ډېر چرب دي، وزن یې زیات دی، خو د وینې کولیسترین یا غوړ یې ډېر کم دی. نو په دې اساس باندې دغه تفکیک باید لومړی وکړو. اوس نو موضوع فکر کوم هغه دا چې هغه چې چاغ دي اصلا هغه نو دې برخه کې خبرې کوو. په لنډ ډول باندې به څه دی ووایم چې ډېر خطرناک چې اصلا هغه شی چې د وینې غوړ چې دی هغه زخت دی، چې هغه بهتره د وینې په هغه په سترګو نه ښکاري. یو څوک دی ډېر ډنګر دی، خو د وینې غوړ یې دومره چک دی چې د حد نه تېږه، هغه نو ډېر د خطر لاندې دی. بل راغلو چې هغه څوک چې بدن یې غټ دی، یعنی وزن یې زیاته ده، موږ باید ووایو چې څه کوشي د هغه وزن زیاته ده. نو دې لپاره خاص ماشین آلات شته. نو چاغوالی دې ته وایي چې د بدن سلنه د لازمه حد نه غوړ زیات وي. مطلب واضح کما که یو څوک دی د هغه بدن دی سل کیلو، دا غینه باید 14% کې، یعنی ځوان هلک چې باید وي 14% تر 15% کې باید هغه د بدن غوړ زیات نه وسی. دا غینه زیات شو په دن دروي شتلې 15% کې، دا غینه یعنی 15 کیلو د ونیسا، یعنی 15% کې چې ونیسه دا نو زیات شه. ده بیا مرمنی چې دي ذاتن هغوی داسې خدای تعالی جوړ کړي چې د هغوی بدن لږ څه غوړ دی ذاتن. نو یو پیغله نجلۍ چې وي د هغې د وینې د بدن غوړ نو د صحت 20% کې د بدن د وزن په اندازه چې دا نورمال دی، خو چې بیا د هغې 10% کې شي طبیعت زیات دی. نو خلاصه ووایم چاغوالی دې ته وایي که نارینه ووایم ځوان هلک دی د بدن غوړ 15 کیلو دی نورمال دی، او که چې درویشتلی ریش و پنځیشو زیات دی، او که جلی ده 20% که ده بدن غوړ نورمال دغه وزن که 22% که نورمال ده، او که دینه زیادی دیش و پنځیش اقیده ده چه آقای
یو دول اغا چه دیر زیاد غاتوی یا زینی کسان داستی دی چه پایده اختر دیر زیاد واروی ام داسې کوچنی وي، یوازې په قد لحاظ نه لکه بدن نه واړوي، او ځینې کسان د مغه پیدایښت ډېر زیات چاغ وي. دې ته بیا څه وایي؟
ځینې څوک چې پیدایښت نه چاغ وي او بل پښتانه څنګه وه؟
دې ته بیا برعکس دی، وچ وي.
خو دا خدای لومړی چاغوالی ووایي چې هغه ملټي فکتوریال دی، یعنې دا چې ډېر علتونه لري. ځینې دي څوک چې یعنی اکثر سره وای چاغواله د ماین د ماشوماله عمر کې چې وګوره د ډیر خوراک نه پیدا کیږي، یعنی غیر صحی خوراک نه دی په خکرو څخه خبرې کوي شو پیدا کیږي. خو او ځینی کسان دی لپاره مرغۍ چې هغه ذاتی هم دي چې ورس ارتومه چې دی اته کې هغه البته ډیره کمه کچای ده چې هغه ارتومه چې کم خوراک وي بیا موازنه کوي کې هغه ذاتی شه ده. نو دا باید وایم چې یعنی ډیر کسان چې وزن زیات دی سره ویل چې ډیر احتمال دی د خوراک نه چې له حده ډیر خوراک کوي.
کله چې د خوراک خبره کوو ډاکټر صاحب، کوم ډول خوراک نه مو هدف وي؟ یعنی هغه ډول خوراک چې په رستورانتونو کې یا له کور نه بهر تیاریږي، یا که په کور کې خواړه چې څوک خوري هغه د دې سبب کیږي چې انسان چاغ شي.
تا مهمه ده چې سره چیرته ډوډۍ خوري، که رستوران یو که په کور کې یو که چې په کور کې سره میلمه یې، دا مهمه ده خبره ده چې څه سره خوري. نو سزا څېړنه چې معلومه کړې ده هغه شی چې د انسان وزن زیاتوي، لومړی ده چې رښتیا خوړل چې ډېر وخوري سره هغه د انسان وزن زیاتوي، او دوم دا ده چې هغه کاربوهایدرات چې وایي یا ساده ژبه باندې ووایم هغه ډوډۍ باب دي، غنم باب دي، وریجې باب دي، حتی جوار چې وکړې دغه شیونه وزن زیاتوي. او هغه شی چې دومره نه زیاتوي هلته هم خبره ده هغه غوښه باب ده. بیا کومه غوښه باب ده؟ هغه غوښه باب چې په کې غوړ لږ وي، هغه یعنې سپینه غوښه وایم. د چرګانو، مرغانو غوښې چې وکړې دا سپینه غوښه ده. البته باید پوستکی سره وایي ځکه د چرګانو پوستکی وایي ډېر غوړ دی، خو که پوستکی ورسره نه وي د چرګانو یعنې سپینه غوښه دې کې بیا غوړ لږ دي، یعنې دغه غوښه باب دومره وزن نه زیاتوي نسبي ته چې وایه. او کاربوهایدرات چې مخکې مې یاد کړه، یا د غنم باب او وریجې باب او دغه شیونه دا زیاتوي.
او خو عموما ډاکټر صاحب، دا کوم کسان چې رژیم کې وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي، جیمونه تازه حبوبات ته ډېره ترجیح ورکوي چې هغه واخلي؟
تشتا ترجیح ورکوي
حبوبات، مثلا د جوار، غنم، یا د تورته نورې دانې چې وي دا ډېره خوري.
نو دا خبره چې مخکې مې یاد کړه، که څوک دغه جوار او غنم د شیانو خوري او بیا په عین وخت بیا فټنس سټوډیو ته جیم کې ځایو ته ځي، نو خبره ده چې څومره سپورت کوي، حرکت څومره دی. نو سړی باید وویل چاغواله داسې شی ده لکه یو ګودام. یو ګودام کې که سړی یو شی ږدي، نو که چېرته داسې وي چې همداسې په کې ږدي او ږدي، بیا خو نور پړسیږي، هغه خو نور زیان نه شته په کې، ډېر غټېږي ګودام. او که داسې وي چې یو شی په کې ږدي په بدل کې بل شی راوکاږي، بیا هغه ډېر نه غټېږي. نو بدن هم داسې دی، که چېرته داسې کو بدن ته ډېر شیونه ورکوي، نو هغه څوک چې جیم کې فرزن ډېر دا حبوبه خواږه شیونه مخکې مې خواږه شیونه حتی یاد نه کړو، خواږه شیونه بوره باب، خواږه باب، کولاګان، شربتونه، دا هم د انسان بدن چاغوي ورسره. نو که دغه نه استفاده کې او جیم کې دومره ډېر حرکت نه کوي چې کوم شی چې دا خوري هغه مصرف شي، نو ډېره دا هم د دې ورسره چاغيږي، ځکه چې مصرف کم ده نسبت دې چې بدن ته سړی یو شی ور داخلوي.
دا کوم خواړه چې تاسو یاد کړل، سپینه غوښه یادونه مو وکړه چې دا وزن کموي، د سری غوښه په اړه باندې، مثلا د غوا غوښه، د پسه غوښه، یا د ورته نور د حیوانات شې، د دې غوښه بیا څنګه ده د وزن په کمولو کې مرسته کوي کنه دوی هم برعکس ډېری؟
دا څنګه مې چې یاد کړل په دې غوښو کې د پسه غوښه چې خو یاره غوښه په ډېره لږې نسبت غوړ ده، پسه خو ډېر غوړ دی په حده ډېر. نو حتی د غوی غوښه، هغه غوښه چې سړی ورته وایي چې بلکل هغه موږ افغانستان کې سرخي ورته وایو چې بلکل هېڅ غوړ په کې نه ښکاري، دننه هغه غوړ غوښه کې هم چې وګور سرخي کې یعنی یو اندازه غوړ شته په کې. نو د خلاصه ته ووایم، نو هره غوښه چې غوړ په کې زیات دی لکه د پسه غوښه، هغه لا پسه سره چې هغه نسبت هغه غوښه چې غوړ په کې لږ دی، خو دا هم اندازه که چېرته یو څوک سره غوښه هم ډېره وکړي هغې کې هم پټ غوړ دومره اندازه دی چې بیا هم انسان چاغوي.
کله چې یو څوک چاغ شي، وزن ډېر شي، هغه اندازې چې تاسې په پیل کې یادونه وکړه، کوم ډول تکلیفونه ورته پیدا کیږي او حل لارې څه ده؟
او فریزه جان، دا باید ووایم چې چاغوالی کان د مرضونه دی. لومړی باید شروع کړم په اروپا کې هم ډیر ګوره حتی افغانستان کې هم یو کسب په دې اخته په تیر په مېرمنې دي اروپا کې جو ګوریاره لګې مېرمنې به چې شپېتونه عمر واوري او هغه د ځنګنو تکلیفونه لري یا د پخو د دوکو تکلیفونه لري یا د چمنګو ته د کوناټو د دوکو تکلیفونه لري الا تاره چې وزن چې زیات وي په ځنګنونو باندې په مفصلونو باندې پښتو کاکو ته جوړونه وایي په جوړونو باندې دومره فشار راځي چې هغه خلکی بالکل یعنی مفصلونه باندې نه بالکل خلکی دا یو څه تکلیف یعنی مطلب دا ده چې شپېتونه چې د په تیر د مېرمنو وزن او عمر زیات شي نو دا غوی وزن هم ورسره زیات کیږي علت دا ده چې په زړښت کې یو طبیعي شی ده د انسان غوړ زیاتیږي وزن زیاتیږي د انسان نو دا غوی د دې زړو مېرمنو او نارینه هم شته خو د مېرمنو لا پسې زیات علت دا ده چې وزن چې زیات شي نو دا غوی ارشه بدن دوه کې خلک کیږي نو مجبور غوی بیا مصنوعي مفصلونه ځانته تاچي دا یو شاشه چې مفصلونه د انسان خوړ کیږي دوم بل شاشه چې د هغه د وزن چې زیاتې هغه مېرمنو کې د بدن مرغه وایم ډیر ده د ترینو سرطان پیدا کیږي ورته کانسر جوړته وایي بل دا چې د خېټې د سرطانونه زیاتې ځینې سرطانونه دي د کولمو سرطانونه او ځینې نور سرطانونه چې هغه په دې باندې زیاتې بل کوم شی چې معلومدار شي چې وزن زیاتې هغه ته په لاتین ژبه کې میتابولیش سیندروم ورته وایي هغه مطلب دا دی چې د وینې فشار ورسره لوړېږي شکرې ناروغۍ ورسره پیدا کیږي د زړه سکته ورته پیدا کیږي د مغزو سکته ورته پیدا کیږي نو دا هغه تاوانونه دي چې د وزن زیاتو والی په وجه باندې نو سړي ته پیدا کیږي
ډاکټر صاحب دا تومره ډېر تکلیفونه د عمر په تیرې دوه سره یا په پټوله کې یو څوک ځوانم وي او وزن زیات وي په زامت وي ورسره د وزن ډېروالي سره څنګه کولای شو د وزن ډېرې دوه مخه ونیسو
نو لومړی باید وایو چې ولې دی او چا وزن زیات دی مخکې مې دا د چا ذاتی نو دا نو ډېر یو سخت چاره ده نو دې لپاره اوس اروپا کې یو خاصه پچکاري ستن راوته ده خو دا نو د افغانستان په سر یې نشي کېدای ځکه یوازې د یوې ستن نرخ نو په سلګونو یورو ده او څوک به چې یو پچکاري باندې هغه په ټوله مرته پچکاري کوي تا خو نه کېدونکی شي د افغانستان ولس لپاره راو چې ته دا به ذاتی نه یو د خوراک دی نو هغه د پرپیانو خوراک لري او به حرکتې لري ځینې کسان دي چې دفتر کې کار کوي نو ټول ورځ دفتر کې ناس یا 9 ساعت کار کوي خوځي دي نو دفتر کې نو حرکت تاوی نشته کور کې هم ډېر حرکت نه کوي نو په لندن باندې بوایم نو هغه د پکار دی لومړی هغه شینه چې انسان وزن زیاتوي نو هغه نه ته ټټو کی مخ ته یاد کړه چې هغه کې دا غنم باب ورچی باب دا شینه دي بل کچالان مچالان او دا سپاګيټي او دا پیزاګان یو دا شینه هم د انسان وزن زیاتوي بیا اوس چې افغانستان کې هم دا شینه زیاتوي دا چپس باب چې دي نو څو ورځې کې ځان دي اته دفترو کې چې دا دفتر یې وایي نور خلکو سره نه وي بس چې هیڅ کولای شي دا چپس خو یو کې یو کې په پټه راځي اروپا ته خو دا هم افیس شروع شوه ده یو تو کې چې خپل کور نه تا کارو کې په خپل کمپیوټر باندې بس نو چې څونه ورته یې خېلې کولاګانې ورته یې خېلې بس چپس خو یو کولا او سره کې نو دا غوي وزن زیاتی نو غوي به حرکت نه لري نو اوس نو ځواب ته د پښتنې باندې جما چې دا کابل دو پر لومړی په سر کې ځایر چې په مراد کې خوراکه ته ځل نه کار واخلي واګه شینه بوره باب ګورا باب کولاګانې او فانتاګانې او دا څخه باندې کم کې هتا کوي شي هیڅ ونس کې یو څه چې خشه ده به ته پوری او به ته کوي کې نو یو پیاله که هوته یو خبره قانون له هر پیاله خواته دا به وزن زیاتې او بل دا چې نو د غذا په څنګه حرکت دی باید سره باید هر کس باید د ورځې حرکت وکړي په خو په نن په خونه او خبرونو کې ویلي دي البته حرکت عمره پوره ده خو داسې بولین چې هغه څوک چې عمره د شپې ته کالو نه کم ده باید د ورځې یا لزره قدمه حرکت وکړي نو لزره قدمه داسې څنګه ته 1 کیلومتر تر رسیدي نو دا اصلا کم شنه نه ده خو بیا هم ځوانانو ته وایي البته د تاوی شي که ځوانانو وغواړي او هغه څوک چې د عمرې د شپې ته نه پورته د شپې ته او یا پنځه هغه ته بیا نه تا شپږ زره قدمه کفایت
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې راغلی را سره ګډون دی وکړه. د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملک سینا نړۍ مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ چې وخت مو پرې خود خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې به پیل کې د ډاکټر صاحب نجیب الله زخیلوال خبرې هم واورو او په همدې سره به بیا خبرونه په پای کې تاسو ته موسیقي هم ولرو. تر بل پروګرام ښه وخت.
یعنی دا د دلته په افغانستان کې یو غټ استونزه ده چې موږ ټول خلکو ته چې دا چا وایي موږ د تبابت لمخنه د یو انسان وزن په څو برخو باندې بشو. لومړی چې د وزن ټیټواله دی یا انډر وایټ ورته وایي یا کم وزن دی. دویم چې دی نورمال وزن دی. دریم چې دی او خپل نورمال وزن نه پورته وزن دی. او په در څلورمه برخه کې چې دی یا چاغوالی اوبیسیټی راځي. بیا دا اوبیسیټی چې دا بیا په خپل دا په درې برخو وشل کیږي چې یو کلاس 1 دا، دویم دا او دریم دا. کله یو انسان د بی ام آی یا باډی ماس انډیکس چې دی د اتلس نیمو نه ښکته وي موږ هغه خلکو ته چې دی لاغر یا پیسلا وچ خلک وایو. کچیرته د چا باډی ماس انډیکس یا بی ام آی د اتلس نیمو نه تر 25 پورې وي نو دا نورمال وزن دی. او کچیرته د 25 نه دا تر 30 پورې وي نو دا چې دی وزن زیات دی. چاغ نه دی، وزن زیات دی. کچیرته د 30 نه تر 40 25 پورې وي نو د ته بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. یعنی بخانه غواړم د 30 نه پورته وي نو بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. نو دا چې وایو چې چاغ دی دا بیا درې برخې خلک دي. اوله برخه چاغ چې دی د 30 نه تر 50 پورې دي. بیا بل د 50 نه تر 40 پورې دي. او د 40 نه پورته خلک، د 40 نه پورته هغه خلک دي چې دا په ډیره خطرناکه کټګوري کې راځي. دا خلک د زړه ناروغۍ مثلا شکر ناروغۍ، د زړه او د رګونو ناروغۍ او نورې د هډوکو ناروغۍ یا ډول ډول نورې ناروغۍ لري. نو دغه د تبابت نظر موږ دغه سی بشو.
ډاکټر صاحب دغه کوم ارقام چې تاسو یاد کړل کده مثلا مو کیلو ته واړه او ځکه چې زیاتره کسان کې د شي د ارقام باندې پوه نشي چې هغه کوم کس توایو چې لکه وزن 2 کیلو وي 55 55 یا چاغ چاته.
نه 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 منګ چې د انسان د چاغوالي مسله چې راځي منګه دا په کیلو په دی باندې معلومو. باډي ماس انډیکس کچیر ته تاسو خپل وزن راواخلی، خپل وزن او دا راواخلی په د خپل پر قد باندې. یعنی مثلا یو انسان دی دغه وزن 80 کیلو دی، قد چې دی 1 متر او 80 سانتی دی. 1.8 به بیرته په 1.8 کې چې ضرب کی نو دغه 80 دغه هر نتیجه چې راووتله بیا دی دا 80 راواخلی په هغه نتیجه دی تقسیم کی راغله الله ستاده چې دی هغه چې دی باډی ماس انډیکس یا بی ام آی دی. نو دا بی ام آی چې دی دا د دې لکه موږ وایو چې وزن څو دی، وزن په کیلوګرام اندازه کوو. مثلا اندازې دغه چې دی اوږدواله په متر او کیلومتر په دې باندې اندازه کوو. سطح چې دی مثلا په متر مربع او کیلومتر مربع په دې اندازه کوو. داسې د انسان د چاغوالي یا د وزن د پاره چې دی یو د وزن د پاره یو چاغوالي، د چاغوالي اندازه ګیری واحد چې دی بی ام آی په بی ام آی باندې اندازه کیږي. باډی بی د بین باډی نه غسل شوی ام ماس او ایچ د انډیکس. باډی ماس انډیکس یعنی د پیسلا د انسان د وجود حجم، د انسان د وجود حجم چې دی دا په دې سی اندازه کیږي. څنګه چې وویل وزن تقسیم د قد په مربع باندې نو چې کومه نتیجه راځي دا کچیرته دغه نتیجه د اتلس نیمو نه کمه وي دا سړی چې دی لاغر دی یا په اصلاح ډنګر دی یا وچ کلک دی. کچیرته بیا وایم تکرارم که دغه اندازه د اتلس نیمو نه تر 40 دی نورمال وزن لري. هیڅ تشویش نه کوي، بخنه غواړم 50 پورې. کچیرته د 50 نه تر 100 پورې وه نو دا چې دی وزن یې پر زیاتېدو خواته روان دی. احتیاط دی کوي، ګزاره دی کوي. یعنی وزن یې زیات دی، چاغ نه دی. کچیر تا بیا لدیرشو پورتا وا نو بیا دا پا دری کتگوری گره کده دیرشو نا چه چلور دیرش پینزه دیرشو پوری وا نو دا چه ده پاوالا کتگوری که رازی او کده پینزه دیرشو نا تر چل بیختو پوری وا دا پا دویمه کتگوری که رازی او کده غا بیما اندکسی چه و دا چل بیختو نا پورتا و نو دا پا خطرناک دالا که رازی
زینی کسان بیا دستی وی دکتر صاحب چه اغا نور بدن نوچوی خو خیطه غطاوی یا شکایت هم دا چې کله خوراک یې خېټه غټېږي د دوی ستونزې څه ده؟ دا چاغ دی که د دوی وزن اضافه ده؟
خېټه غټوالی عموم کې دا بیا هماغه خبره کوم دا چې که چېرته تاسې خپله دا وزن راواخلي خو خېټه په وزن کې راځي او بیرته د قد په مربع باندې تقسیم کړي نو باډي ماس انډکس راوځي. نو کل ځینې خلکو ولې اکثره وخت کې د خېټې په جدار کې چې دا خېټه غټېږي خېټه ځکه غټېږي عموم کې د ځینې خلکو خېټه او ورنونه دا چې دي دلته د وازدې د جمع کېدلو هغه په اصطلاح د پوستکي لاندې ساحه ډېره ده نو وازده بل په کولمو کې د کولمو خوا او شاته خپله د ګېډې د لاندې جدار لاندې دلته چې دی انسانان عموما ښځې د جدار د ګېډې په جدار برخه کې ټول انسانان خو ښځې ډېره د وازدې یو نری طبقه لري دا طبقه د پوستکي د غوړوالي سبب ګرځي کله چې د انسان په وجود کې شحمیات یا واز د زیاته شي دلته د ذخیره کېدلو اندازه لوړیږي نو ځکه خېټه چې ډېرل د خېټې بل غټېدلو علت هم هم دا دی چې د کولمو په خوا او شا باندې واز ډېره جمع کېږي نو هغه چې جمع شي کولمې پیړېږي د پیړېدلو سره د ګیرې پوستکی چې دی دا یو خاصیت لري یو ځانګړتیا لري چې کش کېږي چې کله کش شي نو ګیډه مخ ته وځي لکه د بوکاڼۍ غوندې نو دا په خپله د ګیډې د غټوالی چې د کولمو د غټوالی کولمې ولې غټه شوي ګرچاپېرې خوا او شا چې ده وازدې نیولې ده او وازه چې ونیسي نو هماغه علت دی چې ګیډه پړسېږي ورسره یا ګیډه غټېږي ورسره یا ګیډه لوی کېږي ورسره.
یعنی که چیرته موږ د چاغوالي یا د وزن د ډېرېدو علتونه سره وویشو په ټوله کې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې انسان وزن واخلي او دغه د خېټې شاوخوا کومې لایې چې تاسو یاد کړئ چې دا چربي لري دا ورسره غټې شي؟
ما مخکې په خبرې کولې مخکې له دې نه چې اصلي مرکې ته راشو نو ما تا په ارشاد باندې خبره وکوله. دلته درې څلور فاکتوره دا دي چې هغه عموم کې ارثي فاکتور او چاپیریال او د ژوند طرز دا هغه څه دي چې د انسان په چاغوالي کې رول لري خو زه به په عموم کې ارثي فاکتور چې دی دا نه ملامته کومه یعنې دته به ډېره ګوته نه نیسم ځکه په دغه موږ په دې کلیواله دغه کې یوې بله اصلاح لرو خو زه به یې طبابت ته راواړومه چې ارشاد داسې دی لکه یو ډک شوی ټوپک خو محیط او د ژوند د چا طرز او تفکر داسې دی لکه سړی چې په ماشه ګوته راکاږي ډک شوی ټوپک په خپله ضرر نه لري تر څو چې ته په ماشه ګوته راکار نه کوې یو مرمۍ خوشې نه کوي. یعنی هدف مې دا دی چې ځینې انسانانو کې د جینټیکي لحاظ باندې ځینې خاص جینونه وي چې هغه وجنه د انسان د چاغېدلو چانسونه لوړیږي لکه زه به درته ووایم چې ځینې انسانانو کې د لوږې د لوړتیا اندازه لوړه وي چې دوی کولی شي مثلا د هغه تاثیر کوي په چې کله ستا لوږه ډېره وي هر وخت وږې کېږي خوراکه یا مثلا په ځینې انسانانو کې چې دی د میتابولیزم جینونو په هغه کې مشکل وي یا څه دغه ولري هغه وازه زر میتابولایټ کېږي نه زر سوځي نه پاتې کېږي په نورو باندې نه وړي یا په ځینې انسانانو کې باندې چې دی د جینټیکي لحاظ باندې یا ارثي لحاظ باندې وازه چې ده د انسان په وجود کې زر ذخیره کېږي چې دغې ته څنګه FTO وایو نو په دې وجنه نو دا یوازې دا په خپله د چاغوالي سبب نه کیږي تر څو پورې لکه موږ وی دا ډک شوی ټوپک دی نو کله چې یا په اصطلاح د پیښور د خلکو ډک شوی شاجور دی نو چې کله موږ مرمۍ ته مطلب دا ټوپک کې نو ډس پې دغه نو بیا ځینې خلک چې دی دا داشه په تقدیر باندې هم ورتړي نه تقدیر هم دې پورې تړاو نه لري هر انسان ته په خپل وجود کې خپل د خپل وجود باندې د خوراکونو باندې په خوب باندې د صلاحیت ورکولو یا د واک ورکولو د غشتري کنټرول شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم چې اوس غذا خوړل دي دا باید ته په خپله منظم کې فزیکي فعالیتونه دي مثلا منډه شوا ګرځېدل شو دا مستقیما ګوري جنټیک خو درته دا شی جنجال جوړ خو که ته غذا غلطه کې بس مرمۍ دې وډزولي که چېرته ته فزیکي یا فعالیتي اکټیویټو فعالیت فزیکي فعالیتونه ونه کې ستا حالت خراب کړل. یا مثلا ځینې خلک زه ګورم یو شپه تر شپې 12 پورې کېني، بله شپه تر شپې 8 بجې اوده کېږي، بله شپه تر شپې 10 پورې کېني، یو ورځې چای نسکي تر شپې 8 بجو نه خوښ شي نه خوري اوده کېږي، بله شپه چې تر شپې 12 بجې چای سکي کافي سکي شودو چای سکي دا شینه دا پخپل ما په دې خپل افغاني ټولنه کې دلدلې. ځینې ځې خلک ګورم چې مثلا د ورځې درې څلور پنځه کوکا کولا پیپسي بوتل سکي واړي، یا ځینې خلک ګورم انرژي ډرنکس کې، یا ځینې خلک ګورم بازاري جوسونه اخلي. دا ټول هغه شینه دي چې ته جینیټیک ته یا ارثیت ته چې دی ډزې یا یعنی د هغې مرمۍ چې دی انفلاق ورکوي او مشکل ورته جوړوي. یا مثلا ځینې خلک دي په نه خبره باندې سترس کوي، ورختا هر شي ته ته فکر کوي چې دا ټوله دنیا د ده په لاس کې ده او دا بس ټوله دی که دا کار ونه کړي ورختا به یې بس ډوډۍ به یې په ورختایي ته وایي چې د پسې عسکر را روان دي بندي کوي یا اعدام ته بوځي. دا بله غټه مسله ده چې دی کولی شي. بله غټه مسله چې ده موږ تېره مرکه کې ما او تا په دې باندې خبرې وکولې چې ځینې اجتماعي یا اقتصادي فکټورونه هم دي. مثلا غربت په خپله په چاغښت کې رول لري. سړی حیران شي چې غریب سړی څنګه چاغښت کوي. ولې نه غریب سړی یو وخت کې ډوډۍ خوري بل نه خوري، دا سټرس او ځینې دا ماشومان چې دي په عموم کې ولې پاکټور دغه کېږي؟ ماشومان ځکه چې دوی تلویزیون ته ناست دي، چپس او بسکټ او کوکاکولاګانې او دا ورته مور پلار اخلي، په هفته کې دوی ناست دي، بل فعالیت نه کوي، بس ګیم ګوري، تلویزیون ته ناست وي، بس بل اخره د دوی وجود چې دی د چاغوالي خواته چې دی عادي کېږي یا میلان پیدا کوي. نو د دې ورخوا بله غټه خبره چې ده هغه د یعنی که زه دا دعوه وکړم چې د جینیټیک یا د ارثیت او د محیط ترمنځ نیغ په نیغه تړاو شته یا دا دواړه په چاغښت باندې نیغ په نیغه تاثیر لري نو غلطه به نه وي. دا زما دعوه به نه ده، بلکې د کتابونو د نه راخیستل شوې خبره ده. مثلا که چېرته تاسې اکثره خلک وګورئ چې دوی په جینیټیکي لحاظ باندې د چاغ دي، مور پلار یې چاغ دي، دوی داسې کارونه بېرته کوي چې دوی هم چاغ دي. که دوی هغه کارونه ونه کړي نو دوی کولی شي چې مثلا دا خپله چاغښت ودروي. مثلا دوی کولی شي مثلا دغه فاست فود چې ورته وایي، مثلا همبرګرونه شو، دغه مکډونلډ شو، مک شو، همبرګر شو، دا کینګ برګر شو، چیپ برګر شو، پیزا هات شو، دا پیزاګانې دي، د دینه استفاده ونه کی ځکه دای په تاباتان د دوی په دغه کې چې ده خوګلنی ډیره ده، د کاربوهایډریټ اندازه لوړه ده، یو خپل غنم دی بیا په کې بوري او شودا او داشې نور هم ورګړی. امدار نور چې دی مثلا د ډوډۍ خو طرز تفکر چې دی مثلا ډوډۍ په خپل منظمه کې یو ورځې 12 بجې خوري، باید بل ورځم کوشش کی 12 بجې خوري، د غرمې ډوډۍ بل ورځم کوشش کی مثلا 12 نه وي پولیس فرق نه کوي، یو ساعت نیم ساعت مخکې ورسره فرق نه کوي. ډوډۍ او دوا چې د کټمټ یو ولری دا باید علني زه د استاس لري وایم موږ چې څنګه دوا توسي کو چې سار غرمه ماخام داس او باید د هغه غلطه چې سار غرمه ماخام خو خبره باندې اوس خبره نه کو. مطلب د 12 نه 13 بجې پورې غرمه ډوډۍ وخورل شي، د شپږو بجو کې ګوري پدی زمنګ پدی کلیوال پختو ژوند کې یو وینا ده وای چې سحر یې ځان ته وخوره، غرمه یې د دوستانو سره وخوره، او شپې یې د دښمنانو سره وخوره. معنا دا چې سحر کې څومره ډوډۍ خوري وای خوري په خوشاله وخوري، غرمه کې د دوستانو سره وخوري چې په خندا او خوشاله وخوري، او د شپې یې ځان دښمن سره وخوري چې ډوډۍ ته مپرې نه دي. ځکه عموم کې هغه خلک چې خوراکونه د شپې د شپږو اتو بجو نه اخوا دي، دا خلک بغیر له دې نه چې په چاغۍ باندې اخته دي، یعنی د اخته په یو لړ نورو بدبختیو باندې اخته دي، د معدې په تیزابیت اخته دي، په نورو ناروغۍ په بېخوبۍ باندې اخته دي، حتی دوی ته د خریدلو ناروغیګانې پیدا کېږي. عموما خلک باید کوشش وکړي. فکر کوم چې دومره مطمئن نه یم که کوم عالم بیا په دې باندې وایي دا راډیو اوري او دا پرې تفسیر وکړي، چې فکر کوم چې اعظم سلام هم ویلي دي چې تاسې د ماښام ډوډۍ د دغه وخت نه خوا مه خورئ. دغه شی باندې ځکه فابشاري نه کوم چې اورېدلې مې نه داسې خپله مې پکې تحقیق نه دی کړی چې پیدا کړم، چې کله په اسلام کې هم دا خبره وي، زما په کلتور کې هم دا خبره وي. نو ولې موږ دغه څه دي چې ما وویلې چې په چاغښت کې رول لري؟
کله هم راته ووایه چې ډاکټر صاحب مریضانو ته خو مې یو څه اشاره وکړه، عموما کمې مریضانې د چاغښت له کبله رامنځته کیږي؟
ولکه دسې درته ووایم چې چاغښت یا اوبیسیټي چې دا د ناروغیو مور ده یا مورینز یا سرچینه ده، نو دا به بعیده نه وي. د چاغۍ له خاطره نه چې دی زیاتې ناروغګانې رامنځته کېږي، چې یعنی شمېر یې د لسګونو نه اوښتی دی، یوانه دا دوانه دي. ته ټول نه خطرناک ترینه ناروغي چې رامنځته کیږي د زړه او درګونو ناروغي ده، چې انسان پرته له بچونو چې رانه وژني مرکیه. بل غټه ناروغي چې دا د چاغښت اړوکو بندونو دردونه رامنځته کوي، بل د تولستر بل غټه ناروغي چې را پیدا کوي کولیسټرول دی، د وینې چرب یا غوړي چې موږ ورته وایو، دا د بیرته په خپل بیرته د رګونو د او د زړه دغه بل د دویم ټایپ دغه د چې ورته وایي شکرې ناروغي چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي. ما درته وایم چې کام بیا په خپل ترتیب کې دا چاغښت چې دی بیا د کانسر د ناروغیو سبب ګرځيږي، مثلا د زړه د من چې ورته هیټ فایلر وایو، هغه به مثلا سټروک چې ورته وایي، د زړه ودرېدل چې ورته وایي، یعنی د میتابولیزم سندروم چې ورته وایي، د ځیګر ناروغي لیور ډیزیز چې هغه مثلا په منګه دوه قسمه په ځیګر کې دغه لرو لیور ډیزیز، یو ته نن الکولیک فټ liver diseases why you ya مثلا د ګردو ناروغي غان را پیدا کوي، د مخکمه د خوب ویلی مثلا همدار د تنفسي مثلا سپوب تبابت کی ورته سلیپ اپنیا و یا د خوب کی د تنفس بندیدل چی ورته وای، اسما را پیدا کوي، د اډوکو عضلات ناروغي غان را پیدا کوي، د خزو کی عموما د اډوکو د ماتیدل پروسال وری چی چاغي بی گاوت پنامه یا نقرس من ورته وایو، دا ناروغي غان را پیدا کوي، سی ډیپریشن باندې مې ویلې، سټرس را پیدا کوي، مثلا د خوړلو دا بی قاعدگی را پیدا کوي، زبتا ته څو وایم مثلا په خزو کې چې دغه را پیدا کوي، په خزو سره دوارو کې چې خزو اوس ملامت نه کو، په خزو سره دوارو کې د اقامت یا شانتوب را منځته کوي، هر یا هریدل یا دیمنس چې ورته وایي، دیمنس یا را منځته کوي، په حاملګۍ کې د حاملګۍ اختلالات یا بابیریګان چې موږ ورته وایو تارم، یعنی زبتا ته اوس جدالیز در دره شروع کوم، دا بیخي مور ده د ناروغي دا چاغښت، یا او شنه نه چې یو وایم چې دا را منځته کوي او دا نه را منځته کوي، یعنی هم داسې چې زو او بس چې څومره ناروغي ستا په فکر کې وي، یا او شکل دا ښکالوي چاغښت چې دی ورسره تړاو لري.
د چاغښت د مخنیوي لپاره کومې حل لارې خوړ شي تاسو مخکې یاد کړل؟ یوازې د دوی نه ځان ساتل پکار دی کنه نور هم څه شته چې باید وکړو؟
عموم کې چاغښت کې چې دی د ټول نه غټه طریقه چې ده خپل لایف سټایل یا د ژوند طرز دی، او ورسره په څنګ کې چې دی د خوړو انتظام. زما زه چې کله ما سره ملګري یا دوستان زما دا خبرې اوري هغوی په دې پوهېږي، زما قد او وزن، یعنی زه تقریبا په وزن مې نورمال نه هم کم ساتلی، ولې مې کم ساتلی مې دی خپله څه نه دا چې زه نه غټېږم، زه واز دی خورم، مثلا زه بار شي خورم، ولی زه یو تعداد شي نه خورم چې هغه زه په دې پوهېږم چې دا مستقیما انسان چې دی راسن چاغی، نو هغه نه یو دا برګرونه دي، دا مکډونلونه دي، دا برګر کینګونه دي، دا فاست فود یا تیز خواړه چې ورته وي، زر خواړه چې ورته وي، دغه زه نه خورم. زه کوشش مې فوکس مې دی په کور کې په تیار کړه ډوډۍ باندې، مې همیشه په کور کې تیار کړه ډوډۍ خورم. کېدای شي ځینې خلکو ته دا کنجوسي معلومه شي، خو ولې خپل صحت په ساتل چې دي دا لوړ دی له هغه نه چې خلک خبرې کوي ماته. زه خلک دي زر واري وای چې زه کنجوسي مزه پر رستوران کې ډوډۍ نه خورم، او که رستوران تم زم زه هغه رستورانتون دزم چې هلته مثلا پښلا ساده به شیش کباب پخېږي، مثلا ټیکا کباب وي، بل وي، او ډوډۍ ورسره ډېره کمه وي، وریج ورسره ډېره کمه خورم، سلاد ورسره ډېر لوړ خورم. زه ډېر نه دراتن باندې، یعنی کوم په سلو واقعو ملمستیاګانو کې چې زه کینم یو کې زه شاید کوکا کولا یا پیپسی وسکم، زه په هیڅ ډول پیپسی، کوکا کولا، سیون اف، سپرایت، سره کوم دغه نومونه، سوپر کولا، مدینه کولا، او فلسطین کوکا کولا، او غزه کوکا کولا، او دا سو اسرائیل کوکا کولا، دا څومره نومونه چې تاسو ته درځي دا یو هم نه خورم. دا نه دا چې پیسې خپل خرابول دي، بلکې د ځان لپاره ناروغي هم اخیستل دي. په دې کې په هر کوکا کولا کې، یعنی تاسو که یو کوکا کولا دا دغه راواخلی او د دې د بوري اندازه تاسو وګورئ، نو په خپل به حیران پاتې شئ. د دې دا بوره دومره پکې زیاته ده چې د دې دغه خوګلنی دومره تیزه شوې چې د ریخواله پکې پیدا کړی دی. همداراز زه چې دی انرژي ډرنکس چې دی، یو رقم انرژي ډرنکس نه څکم، یعنی که زه تاسو ته وایم چې په تېر کال کې شاید ما دوه وارې سکلي وي، نو دا به شاید تاسو لپاره عجیبه تمامه شي، ځکه دا صرف خلکو کې دا فکر شوی دی چې انرژي اوس کې خوب نه درولي. نه، دا نوکاو ده او که انرژي ډرنکس دي او که ریډبول دي او که هر څه دي، دا پرته له دې نه چې په انسان ته ناروغي پیدا کړي بل هېڅ هم نه کوي. مثلا زه کوشش کوم چې په طبیعي مثلا نورمال کافي وڅکم، هغه هم چې د دانو نه جوړه شوې وي، نه چې مصنوعي جوړه شوې وي، یا نور څه داسې خوب تختومه. زه په هېڅ ډول کوشش نه کوم بسکوټونه نه خورم، ولې کور کې چې کیک میک شیشه جوړ شي خورمه، زلوبۍ مې خوښېږي ښه نر غوندې خورمه، هغه په ازادانه یې خورم، ځکه په کور کې زما په مخ جوړې شوې دي، یا ماته چې دلته ځینې خویندې دي هغوی جوړې، زما هغوی په دې خبرې دي چې د ده خوښېږي من کره چې راځي، نو بېچارهګانو یو غټ تغاری را وړی وي، نو زما خوښېږي او هغوی بس را باندې کو کې چې یا لالا یا وروره تا ته مې زلوبۍ را وړي، زه هم پرې خوشحاله کړم، مننه ترې وکړم، او زه هم بیا داسې خورمه، نو ښه ډېرې خورمه، یعنی داسې نه ده. خو زه په کور په جوړ شوو کلچو په دې باندې ټولو مساعت تېروم، یعنی هغلته زما اندازه ماته معلومه چې څومره بوره پکې ور واچوم، څومره پکې دا دغه وکړم، یعنی زما ټول کوشش فوکس په دې وي چې د کور جوړ شوي کاته خوراک باندې. سیګرټ نه باید یو سړی ځان وساتي، ټولو نه شي. ځینې ملګري چې دي هغوی الکول څکي یا شراب ورته وایو، په دې کې باید ګزاره وکړي، هغوی بیرونه دي دا سکل چې دي دا پخپله چې دي کبي کاربوهایډریټ یا خواږه لري شکر لري، نو د دې دوړوالی چې دی پخپله په چاغښت کې ډېر لوړ رول لري، نو دې کې باید ډېر دغه وکړي. مطلب خواړه د ژوند طرز او تفکر او فزیکی فعالیتونه. ضرور نه ده چې داسې شاقه سپورت وکړي او جیم ته دې لاړ شي، نورمال عادي ګرځېدل، د ورځې 5000-6000 قدمه ګرځېږم، د دې نه لوړ ګرځېږم هم نه چې زه دا لاپه وکړم چې زه ولا 10 کیلومتره 40 کیلومتره او 3000 کیلومتره 4000 کیلومتره ګرځېږم. نه، نورمال 5000-6000-8000 قدمه ګرځېږم، چې دا هېڅ شی هم نه دی، دا نورمال سړی پوره کوي. ولې نور شی نه باید سړی سترس ونه کړي، سړی باید ځینې مسایل غټ نه کړي چې هغه کې ډپریشن ورته راکېږي، او سړی باید هغه خلک د خپل ژوند نه وباسي چې پرته له دې نه چې تا ته بدبختي راوړي، تا ته مشکلات جوړوي، ستا ته تشویشونه جوړوي. سړی باید په خپل خوب باندې ډېر فوکس وکړي، خپل خوب باید منظم کړي، داسې نه چې یو شپه 8 بجې وړي شي بله شپه 12 بجې وړي شي، نه، خوب باید منظم کړي، د خوب ساعتونه او دغه چې دي دا باید منظم کړي، منظم خوب وکړي. نو فکر کوم چې په خپله چاغښت مینځه شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، مننه ژوندی اوسه چې وخت راک خبرې دی وکړې.
زانو په جن نرشا از مات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو به د سبق په سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن ستوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې توګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هم دو وقت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
پسند پہ گلے ساما بسے بڑا چاپ دو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا ماں زکلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانا نو سیے ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑے دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کمسل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچے تو رستر گوی خوڑلے اے خوڑلے ہو Hey دکھڑے پدو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانو نا جون بدے غم سروی یارا ہے اللہ گرانیم زما قبول باسی سوالو نا نن می دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے ہم بزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمین کے خوی دا تکلیف نہ ہو پپ جڑا جڑا سار کما پد ہجران پر شو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا
I don't know.